افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ول زر خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. په کندوز کې یو شمېر ډاکټرانو وروسته له هغې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ چې دغلته د یو ډاکټر شپږ کلن زوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د تختونکو په منګولو کې دی. او د میانمار یا پخوانۍ برما مشره آنګ سان سوچی نن راخین ایالت ته تللې چیرې چې اقلیت روهنګیا مسلمانان له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوستانو د ازادي راډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي اوري. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د سمنګان په درې سوف کې خلک د هغو څلورو کارګرو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې د سکرو د یو کان د نړیدو له کبله په کان کې دننه پاتې دي. د هند په اتر پردیش کې د حرارتي برېښنا په یو کارخانه کې چاودنې شپږ وشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادرین نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. نادری زیاته کړه،
سه ماه قبل بررسی های جدی را به این عرصه آغاز خالی بود و در بعض موارد افراد خیالی
د وی درې مشت وړاندې په دې برخه کې جدي ارزونه پیل شوې دي. ځینې بستونه خالي او ځینې خیالي افراد نیولې وي. لاس در بستونه مو د مرکز ولایتونو په سطح په درې چلوشتو ادارو او وزارتونو کې دي. په ټولې ډول زموږ نه سره بست د پنځه میاشتې په جمی درجه دي او ته زره د شوونکو لپاره دي. دغه بستونه داسې مهال اعلان شوي چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یو راپور کې په افغانستان کې د بیکاری سلنه شپږ ویشت شدل شوې ده. د سمنګان په درې سوف کې خلک د هغو څلورو کارګرو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې د سکرو د یو کان د نړیدو له کبله په کان کې دننه بند پاتې دي. دا پیښه پرون ناوخته شوې ده. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړي محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې له اړوندو ادارو سره یې اړیکې نیولې، خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله نسي کولای په دې برخه کې اقدام وکړي. د وی تاسو شو پوهیږئ چې سمنګان ولایت داسې امکانات او وسایل نه لري چې په داسې حالاتو کې کار ترې واخلي. که څه هم دغه موضوع مو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې له ریاست او ولسوالۍ سره شریکه کړې ده، خو ټوله د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. تر اوسه اړوند دولتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې تېر کال هم د سمنګان په رویدواب ولسوالۍ کې په ورته پیښه کې یو شمېر کارګر د سکرو په کان کې مړه شول. رویدواب او درې سوف په سمنګان کې د سکرو لوی کانونه لري چې هر کال د عامو خلکو لخوا په غیر مسلکي او غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سویو سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. شغلي وزیر د دغو ځواکونو د شمیر په اړه وویل چې دا به د اړتیا له مخې وټاکل سي. دی وایي شایي هغوی 5,000 وي، 10,000 وي او یا تر 30,000 هم ورسېږي. که څه هم دفاع وزارت د دغو ځواکونو رامنځته کول د امنیت په ټینګښت کې مثبت ګڼي، خو تر دې وړاندې د سیمه ییزو پولیسو په اړه چې د دفاع وزارت د منطقوي ځواکونو طرحې ته ورته ګڼل کیږي شکایتونه په افغانستان کې موجود دي. د پاکستان او ایران استازو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلې مې په خبرولو سره د دغو دوو هیوادونو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه لومړنی مشورتي غونډه بللې ده. په ایلامې کې راغلي چې د لیدنه تیر ورځ په اسلام آباد کې شوې چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د برخې مسؤل منصور احمد خان له خپل ایراني سیال رسول اسلامي سره په دې خبرو کې برخه واخیسته. دواړو لورو تایید کړ چې د افغانستان روان کړکې چې د خبرو لاله هوارې دایسي او دواړو استازو د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر څخه بیا ملاتړ بیا تکرار کړ. په دغه لامه کې دا نه دی ویل سوي چې د ایران او پاکستان دوهمه مشورتي غونډه به څه وخت او چیرې ترسره کیږي. دا و تر دې مالا د افغانستان اړوند خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو زموږ خلاص د رادیو ری هندي چارواکي وایي د دغه وخت په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانه کې د چاودنې له کبله لشت لږ شپږشتنه وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د پېښه په اوترا پردیش ایالت کې سوې ده. ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي خو ډاکټران وایي د ځینو خراب روغتیایي حالت ته په کتو شاید مړو شمېر ډېر سي. د دغه چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن دی او تهران به د دغه خبره هیڅ کله د اټومي تړون په برخه کې د واشنگتن تر فشار لاندې رانسي. نو موري د خبره نن له یو شمېر محصلینو سره د لیدو پر مهال کړی ده. د خامنه ای په خبره د ایران هیڅ کله د امریکا هغه ادعا نه مني چې وایي د اټومي تړون له موادو یې سرغړونه کړې ده. او د بلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې لا یو بل سره ولیدل. د بلاروس دولتي خبري اژانس وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پیترو پروشینکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. دا افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدماتونو خپلواک کمیسون ول زر خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. په دې اړه په ریپورت سربیره مو حق اندیښنی چې دغه آزاد سیالۍ به څومره شفاف وي. د دې کمیسون له یو کمشنر بریالي هلمند سره شریکې کړي چې وایي
کمی ډلیز یزموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه باندې به وي چې د پونتونو لپاره د کانکورات امتحان اخیستل کیږي. او تر ډیره بر
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبريالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبريالان خوندي نه دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې ورسلاغي په احتساب لاس پورې کړ چې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی له تیری وی ونې رئیسی د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د میانمار یا افغانۍ برما مشانګ سمسوچي نن شمالي ولایت راخین ته ولاړه چیرې چې تاوتریخوالي لسګونه زره روهنګي مسلمانان ګوانډي بنگلاديش ته کډه کول ته اړ کړی دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون ول زر خالی بسونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د دې کمیسون رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه پورس خبري اعلان تول چې په دې بسونو کې 8000 د خونکو او پاتې د ټټکچې د ملکي مامورینو دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وای د ولسمشر په امر او د دوی د درې میاشتنیو چړنو په پایله کې جوته سوچي په پایتخت کابل او ولایتونو کې شاوخوا ول زره خالی بستونه موجود دي چې ځینې خیالي هم وو. د دغه ادارې رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل.
سمقابل بررسیای جدی را
هغه وای درې میاشتې وړاندې مو په دې برخه کې جدي چړنې پیل کړې. خالي بستونه وو او په جنو مواردو کې خیالي بستونه هم موجود وو. د وزارتونو او د کابل اولایتونو په کچه په نورو ادارو کې شاوخوا ول زره بستونه خالی دي چې اعلان ته مو ورکړل. د دغه بستونو څخه نظر یې پنځم او شپږم بستونه دي او اته را د خونکو بستون دي
بست معلمي دستان
خغلی نادری زیاتوی چې دغه بستونو ته د آزاد سیالي لارې ټول اړین شرایط د ازموینې نیټه او د ازموینې فرمی د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون د ویب سایت لارې اعلانېږي چې په شرایطو برابر کسان کولای سي ورته خپل نمونه ثبت کړي. نو موړی زیاتوی چې په دې بستونو کې اداري، اقتصادي، انجینري، لرغونپوهنه، پالیسی او پلان، تخنیکی، ولایتي تدارکات، بدني روزنه، تفتیش، معلوماتي ټکنالوژي، حقوقي، دینی، کرنیز، اطلاعاتو او اماړی کې روغتیا، حیواني روغتیا، مالی، مدیریتي، بشري سرچینې، څار او د روزنه په برخه کې اړوند بستونه شامل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه ول زره بستونو کې چې پنځم او شپږم بستونه دي څوار لزره د ولایتونو او پاتې نور د کابل لپاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون په 1903 کال کې د بوند پریکړې او د افغانستان د اساسي قانون د 50مې ماده لمخې جوړ سو. خو په تیر دغه موده کې د یادې ادارې په کار او د دغه ادارې له خوا د ګمارنو په سیستم کې د فساد موجودیت په اړه ګڼ انتقادونه موجود وو. ولسمشر محمد اشرف غنی میاشت وړاندې احمد نادر نادری د دغه کمیسون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړي چې پل ټول تش او هغه بستونه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د اداري اصلاحاتو کمیسون ته اولیک دوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکې د بنسټونو لپاره د ازموینې په شفافیت او وروسته تر هغې د بریالیو کسانو په دندو د ګمارنې په څار ټینګار کوي. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي
نو زه انشاءالله په دې ډاډه یم چې دې ځل به هم د تیر ځل په شان باندې دغه شفافیت او روڼتیا موجوده واوسي او خدای دې وکړي داسې نه شي چې تیر ځل فقط یو نمونه شي او دې ځل باندې بیا خدای نه خواسته کومه ستونزه راپیدا شي او روڼتیا نوی موجوده نو خدای دې وکړي هغه څرنه واوسي. دا پروسه هم
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلوا کمیسون شاوخوا یو میاشت وړاندې د دولتي تدارکاتو د بستونو لپاره ازموینه واخیستله چې د سه شنبه په ورځ پایلې اعلان شوې. د اداري فساد پر وړاندې افغان شبکه وای هغه کسان چې دغه کمیسون د ازموینې له لارې بیلابیلو ادارو ته بریالي کیږي د اداري پخواني چارواکي پر وړاندې ستونزې جوړوي.
دوستان و موریدل چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون خالي بستونو ته په شرایطو د برابرو کسانو د معرفي کولو په پروسه کې په شفافیت ټینګار کوي. ویل دي کسانو داسې کانکورس موینه اخیستل کیږي چې پر ټکنالوژي ولاړ او د فساد او لاسوهنې امکان پکې موجود نه وي. د دې کمیسون یو تن کمشنر بریالي هلمند ازادي رادیو ته وویل دا چې پروسه شفافه ده نو چارواکي او زورواکي هم پکې لاسوهنې نه اچس دي. له ښاغلي هلمند سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په دې اړه پوښتلي چې ولې لا هم په حکومت کې په ډیر شمېر خالی بستونه موجود دي. خغل هلبندوی
هدف دا و چې لمړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز عملونه چې د هغه په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغه باندې ښه کار وسی او هغه ښه ځانونه ډاډه کو اطمینان وکړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو. نو بستونه ډیر دی ولیده د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی اوس چر جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړ وی لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچی به فرق وکړي خصوصي صاحب او رشته به فرق وکړي دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو. دغه بیا لوی تفاوت وي هغه بیلواله بي.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرسي کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دي.
دا تشویش موږ د کړې دي در کولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ورکو چې پروسه شفاف شوي دي او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي پر دولت باندې ډاډ پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوا او په هغه ترتیب به په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د پلوټ پلو چارواک لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی په دې پروسه کې لاسوهنه وکي او دوی په کې مستقیمه مداخله وکي؟
باور وکي تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې. تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرر کړي ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي او چې ډېر نمرې وړلې هغه به کامیابیږي او دلته تقریبا تر لس زره ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د یو چا سره کومک وکړي یا دا دونو سیستم ته تغییر ورکړي.
دوستانو سمخاګله ازادي راډیو نه اوري دا د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون یو غړی بریالی هلمند چې د ولزره نو اعلان شو بستون لپاره د اسموینې پر شفافیت ټینګار کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي ویلي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د دې کمیټي د مشرتابه هیئت غړي صدیق الله توحیدی نن د حکومتي چارواکو مدني ټولنو یوې ګډې خبري غونډې ته ویل پروان میلادي کال کې لس خبریالان وژل شوي او د دوی په وړاندې د زور زیاتي سل قضیې ثبت شوي. یوسف خان زدران له کابل له نور تفصیل سره.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو ترڅنګ ځینې حکومتي چارواکو زورواکو د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. یاد کمیټې چې د پنځشنبې په ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیواله ورځ نمانځله ټینګار وکړ، له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري. د دغه کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د خبریالانو د زورونې اندازه سږ کال هم د اندېښنې وړ ده.
در سال 2017
په 2010 میلادي کال کې تر روانې نومبر میاشتې پورې لس خبریالانو مجل سوي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت سوي دي. دا په دې معنا ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره له ګواښه ډک یو هیواد دی. د وی افغان حکومت د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 602 او یو قضیه سپارل شوې چې نږدې 200 تر څیړنې لاندې دي او تمه ده چې دا قضیه پالنی توګه وڅیړل شي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د رسمي شمیرو له مخې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته تر اوسه په افغانستان کې او یا بهرني او کورني خبریالان وژل شوي او د دغه کمیټې په باور دا لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یا یونسکو د راپور له مخې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي حکومت د خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې نه ردوي، خو د دوی د خوندیتوب په برخه کې لازمو اقداماتو ته ژمن دی.
د اشخاصو کړنې زما هیله دا ده چې دا د حکومت په اډانه کې حساب نه شي. یعنی ځینې ستونزې به د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وي، ولې دغه ستونزې په دې معنا نه دي چې اصلا د افغانستان حکومت د افغانستان سیستم د بیان ازادۍ ته عقیده نه لري او د بیان پر ازادۍ باندې باور نه لري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر هم وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي وګړو او خبریالانو وژنو او نه خوندیتوب اندېښمنه کړې ده. د دغه دفتر یو استازی ریناو ډاټل یادې خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د افغان خبریالانو له ملاتړو ټولنو سره په ګډه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د معافیت فرهنګ د ختمولو لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو د زموږ پرونی هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خلکو کې زموږ پرونی د اف ام په 0.5 اوریدل کی. د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم باندې وی سیاسي ډلې خبرداري ورکړې حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارکونکو کې تغییر رانوړي، دوی به پر ضد جدي ګامونه واخلي. دا د محور غړي وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ته اراده نه لري او هڅه کوي چې د ولسمشر ټاکنو نه ترسره کېدو ته هم زمينه برابر کړي. محمد حدیث پردي اسلام کابل ریپورت لري.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو لخوا په وروستیو کې د انتخاباتو په برخه کې د انتخاباتو د کمیسون په کارونو او د حکومت د ارادې په نه موجودیت انتقادونه مخ پر زیاتې دودي. د افغانستان د خلکو ملي محور هم په ویناست کې په انتقاد سره وایي په حکومت کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اراده نه ده موجوده. په کمیسون کې د موجوده کمشنرانو په موجودیت کې د اصلاحاتو او د شفاف انتخاباتو تمه هم باید ترې ونه شي. د دغه محور د مشرتابه شورا غړي شیوا شرق له ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د اوسني کمیسون د کمشنرانو په موجودیت کې انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د دوی په لری کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
مو تاکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمشنران، ارائه یک طرح تخنیکی کې اصلاحات را در ساختار
دی وای موږ د بنسټیزو اصلاحاتو د کمشنرانو د بدلون په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو لپاره د تخنیکی طرح چې اصلاحات ته لار هواره کړي وړاندیز کوو. که زموږ طرحه په پام کې ونیول شي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره به دریم ګام پورته کړو.
طرح تخنیکی ما در نظر گرفته نشه، ګام سومی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اتخاذ خواهند کرد.
خو نوموړي د دریم ګام په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خاغلی شرق ویل دوی حکومت ته د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د څرنګوالي او د اصلاحاتو دراوستو طرحه وړاندې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو له کارونو یو نیم کال تیریږي، خو په وروستیو څو میاشتو کې کارونو د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو سره پوښتنې راولاړې کړي. دوی د کمیسیون غړي د اصلاحاتو دراوستو په برخه کې د حکومت په لارښوونو او د تجربې په نه موجودیت تورنوي وایي چې د کمیسیون د غړو ټاکنه د قانون له مخې نه بلکې د حکومت په خوښه شوې. دوه ورځې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي وو چې که د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات رانه شي او د اوسنیو کمشنرانو پر ځای بېطرفه کسان په دندو ونه ګمارل شي نو د انتخاباتو پایلې له اوسه ښکاره دي. خو د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دغو انتقادونو په اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات یعنی
انتخاباتي در اجرات خود دی. وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نور انتخاباتي بنسټونه په خپلو چارو کې خپلواک دي او هیڅوک په چارو کې د مداخله حق نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د یو شفاف میکانیزم او طرز العمل له مخې ټاکل شوي چې مدني ټولنه او رسنیو ترې څارنه کړي. د حکومت له لوري د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده موجوده ده، خو متاسفانه ډیری شخصیتونه له وخت وړاندې قضاوتونه کوي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو یوسف رشید چې د خلکو د ملي محور له لوري په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل که وضعیت دغه شان روان وي خلک به په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نه کړي او لکه څنګه چې لازمه ده په هغه شکل به انتخابات ترسره نه شي.
په کندوز کې سړی تختونی او غلاو زور اخیستی او د دې خار خلک یې نارامه کړي دي. ویل کېږي چې دغلته لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې د یوې وروستۍ پیښې له کبله چې په ترس کې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی تختول شوی دی اعتراض کړی دی او په کاري اعتصاب لاس پورې کړی دی. نور حال به له سیمې څخه د اجمل آرین په رپورټ کې واورو.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکترانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه، همدارنګه د دولت په مرکز کې د سړي تختونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکتران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنا نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافګرا این بشر را الا کنن یا ای که
له دوره څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي او کنه زموږ کاري حساب به له دې هم پراخ
شار شوه بسات ولسوالیا شوه بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ که چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشې کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري حساب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي
ما هر روزی که از خانه میبرایم وضو میکنیم و دربار خدا
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتولو او د جنایي جرمونو پیښې زښت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي بیوایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشې کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډیر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکتران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري حساب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله د دې ولایت ټول خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای لخوا د اسامه بن لادن د وژلو پر مهال د ترلاسه شو اسنادو تر خپرېدو وروسته یو ځل بیا د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې راپورته شوې. سی ای په 2018 کال کې د پاکستان په بټ آباد کې اسامه بن لادن د وژلو وروسته شاوخوا 40 سره هغه فایلونه، ویډیوګانې، صوتي پیغامونه او لیکونه د بن لادن د اوسېدو له ځایه ترلاسه کړي وو چې اوس یې خبر کړي. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران د امریکا پر ضد د حملو لپاره القاعده ته د مرستې پیشنهاد کړی. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې مهمې برخې یې رضوان مراد وړاندې کوي.
په دې اسنادو کې چې لانګ ور ژورنال ورځپاڼې لیدلې دي او اسوشیتد پریس یې یو کاپي ترلاسه کړې ښکاره کېږي چې ایران پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره القاعده شبکې ته د هر ډول پوځي او مالی مرستې او ملاتړ پیشنهاد کړی دی. د اسنادو یو ځل بیا پر امریکا د 2018 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو لپاره له القاعده شبکې سره د ایران د همکارۍ موضوع ګرمه کړې ده. د امریکا استخبارات او څرنوالان له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې له 1991 کال را په دې خوا له القاعده شبکې سره ارتباط لرلی دی. د سی آی ای لخوا خبر شو اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران پیشنهاد کړی دی چې هر څوک چې غواړي پر امریکا برید وکړي ایران چمتو دی چې ملاتړی وکړي. د سی آی لخوا په خبرو شو اسنادو کې چې اسوشیټډ پریس یې کاپي خپره کړې ده، د اسامه بن لادن د کشري سوی حمزه بن لادن داسې ویډیوګانې هم شته چې تر اوسه خلکو نه دي لیدلي. اسوشیټډ پریس اژانس د سی آی ای د خبرو شو اسنادو له مخې جوړ شوی د وارلانګ ژورنال د 19 مخیزه رپورټ په حواله وایي ایران د القاعده وسلوالو ته د وسلو، پیسو او هر هغه څه چې دا شبکه ورته اړتیا لري پیشنهاد کړی و. ایران د غراس القاعده ته وړاندیز کړی و چې د لبنان د حزب الله ډلې په کمپونو کې به د دې شبکې غړو ته روزنه هم ورکړي او د دې ټولو په بدل کې له القاعده غوښتي و چې په سعودي عربستان کې د امریکا اهداف په نښه کړي. د سی آی ای لخوا خپر شوي اسناد له هغو معلوماتو سره سمون لري چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د تحقیقاتو کمیسون خپاره کړي دي. د کمیسون ویلی دی چې ایرانی چارواکو په 1991 کال کې په سوران کې د القاعده له مشرانو سره لیدنې کړې دي او د دې شبکې غړو په لبنان کې د حزب الله په کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سی آی ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې دا هم لیدل کېږي چې پر نیویارک او واشنگټن د سپتمبر د 11مې برید کوونکي په اسانۍ سره د ایران له پولو تیر شوي دي او د دې لپاره چې شک او شبهه لري شي د هغوی پر پاسپورتونو د دخول ټاپې هم نوې لګېدلې. دا اسناد هم د 11 سپتمبر د بریدونو په اړه د تحقیقاتي کمیسون له معلوماتو سره اړخ لګوي، په کوم کې چې ویل کېږي له 10 څخه اته القاعده غړو چې په نیویارک کې د بریدونو لپاره الوتکې ارغمل کړې وې امریکا ته تر راتلو مخکې په ایران کې وو. خو ایران له خپل لوري وایي چې له 1998 کال راهیسې هغه مهال چې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وکړل له دې شبکې سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه په داسې وخت کې اسناد خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نه ده تایید کړې او تهران یې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره نږدې ګڼل کېږي د سی آی ای لخوا خپره شوي اسناد د ایران پر ضد د متحده ایالاتو یو پروژه بللې ده او هغه رد کړې دي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. د حزب اسلامي د اوراندي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه د دې هرکلی کوم او مثبت ریز یې بولم، هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي.
السلام علیکم، زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. آلتا په بارډر کې نن سبا لارای ډیر زیات دي. دلتا کمانډر از محمد بھائی هغه رشوت واخلي پیواله رہی نه ډیر ضروري په یو خلی چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما غاغا او خدای ته دا وکسي قران ته دا وکسي چې دا رشوت خو دې ستي باندې کړی مونږه تبا کړی بشي تبا کړی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه کابل کله وزیر نه تاسو سره پاړی کې کیما ورور کله وزیر ته مخامخ دا د نه جوګانو د ونو نه چلے ګورتي چې په دغه ساحه کې ام دا مردار یو بدی دا ام دا سپټیک دا هر کم راځي چې خالی کیږي ور موږ ډیر په آزاد کی موږ وار چې دا ورور دغه ځای لري شی او بل ځای ته لاړ بل ځای ته بوزي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مردار یو بدی موږ شپه ورځ دینه خوب نشو کولای. والسلام.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه و چې خپاره شو. مخکې مو یادونه کړې وه چې د میانمار د رخین ایالت ته د دې هیواد د مشر اونګ سان سوچی د سفر په اړه یو رپورټ لرو. متاسفانه د وخت کمی له کبله دا رپورټ په دې خپرونه کې نشو خپرولی. زموږ د سبا سهار په خپرونو کې به یې واورئ. اوس ستار فروغ سټوډیو ته راغلی او په راروانه خپرونه کې دی درسمه.